که فارسی وګورئ که ما په پښتو کې لږه مشکلات لرم که دې شي
هیڅ مسله نشته مې ربري وکي
سلام تاسو ته وترم بنده یا که تکلیف درم درې سوبي همه بر درباره مو مرحله های پیش در سر شما صحبت میکنیم امیدوار هستیم برای جزر در سر تکلیف خود اشاره کنم دکتر سر محترم تکلیف ما قسم است که ما سری ما بسیار زیاد درد میکنه خواست این وقتی که اگر شما مشکلی نیست کاملا تفخش هستم تفخش ما روشن هست وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه ما از زمانی که سبا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بیشینه تا با اون زمان ما قطعا در میدان گشته گذار کرده نمیتونم بیخی زیاد کاملا به گرمی صدقت دوام آورده نمیتونم سرم بسیار زیاد درد میکنه وقتی که سبا از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه پیشینه اصلا از جوانی است اشتای ما دنان نمیکشه کاملا دخیل ایج اصلا نان ما نمیخوریم سرم نمیکنیم البته دکتر محترم از سبایی که ما از خواب بلند میشیم تا به پیشین ما کاملا گنس هستم اصلا به اموحال خود نمیخوام جانم درد میکنه سرم خیلی زیاد درد میکنه دولی همه چشمام خیلی زیاد درد میکنه دکتر محترم دماغم خیلی زیاد درد میکنه تا به پیشینه پیشین کسی در نکسری حال میم اشتایم برابر میشه کمی نان میخورم وقتی که باز در خانه میباشم تا زمانی که سلقین شو شمال شو آفتاب بره باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه باز ما میتونم گشته امیدوار هستم اگر در همین تکالیفی که مثلا اشاره کردم اگر با مرحله کدام رابطه داشته با دکتر سیم محترم قربان تن شما میره مثلا بر ما مشوره بدین وقتی ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از جور میشی و به چهار تا دوای میده اکتفا کردن بر ما دوا ندادن و تکلیف هم برش از بگی نشید دکتر سیم محترم اگوان مشوره اگر شما میتین یا خودم کدام دواخانه شخصی یا دولتی داشته باشین برای ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در موجه رضای پروردگار شما اگر مداوا کنیم برای انشاءالله و رحمان عجل دنیا و آخرت میشه دکتر سیم محترم امیدوار هستم که سوال من از سر شک برای وضاحت کردین دکتر سید تا که ما یوستم همی را بشنیم
جناب قاری صاحب عبداللهد بسیار یک موضوع خوب روشن کرد چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما رو به طرف امراض چشم میبرن چون وقتی که روشنی به وجود می بر شما سردردی پیدا میشه ایره فوتوفوبیا میگه ترس و حراس از روشنی دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی بر این پیدا میشه و یکان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می سردردی گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی میشم پیشین پس سر حال میشم یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبرم چون بعض اوقات یعنی خود التهابات سینوس ها که خود کیسه های هوایی هستن این منتن میشن یا فرانتل سینوسایتیس میگه در تبابت برشان یا مکزیلری سینوسایتیس گپ خلاصه میسازم جناب قاری صاحب عبداللهد جان خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون بر علاوه اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سبی داخله مشوره کو انشاءالله این مشکلت حل میشه قابل تشویش نیست و با ملاریا که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره
بله اوریدون که تزو میره بنی و که سلام علیکم
محترم نره در پیشار مریضی در مال تلیر در پیشار مریضی در بیر اصر پتا کلیب که نره در پیشار مریضی سر نو بیر بریجی در کشت پیشار مریضی چه دو حق شما سر در کشت سر چه بجهات را کری وی
چو کلن محترمه
محترم سلیش دو سلیش کلن سلیش سلیش کار به اینش علایم
سوم را وزن لری
یار وزن تقریبا یو سر لخ
نامی خودش خیام چون در فشار خپل یو جامع موضوع ده او پورا کافی وقت لري یو پختنه چې تری ما وکړه هم عمر سلوي خونه پورته دی وزن د حد زیات لوړ دی خپل د وزن زیاتواله یا چاغواله د فشار لامل ګرځي وای چې تاسو په ژوند کې لایف سټایل کې تغییر راوړئ د ژوند په کړو کې دا رور باید که غواړي چې فشار کنټرول شو زخ زیات لوړیږي، اولین اقدام او قدم باید دا و چې مطلقا د غوړو وریجو څخه باید پرهیز شي. کړایان او غوښې باید ونه خوري، د حده ډیر خواړه ونه خوري، او په زمین کې دا باید منظم فشار کنټرول شي. د فشار د کنټرول په نتیجه کې دا باید منظم تمرین وکړي. سوابي روژې باید ونیسي، دوشنبه او پنجشنبه، او فرضي روژه پې هم را روانه ده. حد اقل دا باید په شپږ میاشتو کې د لسو کیلو نه زیات وزن کم کړي، ځکه د زر او زیات او عاجل وزن کمول هم ناخوال او مشکلات منځته راوړي. کله چې دی خپل وزن کم که او د پرهیز سره سره باید مالګه کمه کړي، غوړ باید کم کړي، د سبزي او ترکاري څخه استفاده وکړي، نو د وخت په تېرېدو سره به فشار خپل نورمال حالت ته راوګرځي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د ملاریا د مخنیوي دپاره، د دغه ناروغي د کنټرول دپاره، آیا کوم واکسین هم شته که نه؟
د بده مرغه موږ او تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو. په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دی، دوامداره پایداره نه دي او مؤثر نه دي تمام شوي. خو وی دوه کسان یا دوه ډوله کسان چې دا خپل د بده مرغ او ناروغۍ حالت دی، هغه کسان کولی شي چې د ملاریا په مقابل کې مقاومت وکړي. یو په جی سکس پی ډی اخته ماشومان، او بل تلسیمیا خپله د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وای دوی په ملاریا باندې نه اخته کیږي، خو دا هم د بده مرغه مرضي حالتونه دي، روغ کسان نه دي. خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب له باندې تر اوسه پورې لاسته راوړنې نشته دی.
بله، یو څوک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي، د بدن نورو غړیو ته څومره زیان رسي ملاریا؟
وګورئ، که چیرته ملاریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه یې شروع کړو، سیربرل ملاریا، دماغي ملاریا چې وژونکی حالت دی، شعور دې له منځه وړي، کوما حالت ته دې بوزي، د دماغو د پړسوب لامل ګرځي، او بالاخره مړینه منځته راوړي. که چیرته موږ او تاسو د ملاریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وایي چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیما لامل ګرځېدلی شي، د اسیدوسس تنفس په زغ زیات لوړ شي، په وینه باندې خپله د ملاریا تاثیرات د شدید کمخونۍ لامل ګرځي، په هضمي سیستم باندې که چیرته د ملاریا تاثیرات د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځېدلی شي، که چیرته د ملاریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي، په پښتورګو باندې ووایو، د پښتورګو د عدم کفایت لامل ګرځېدلی شي. حتی شدیده ملاریا په وینه کې د ګلوکوز کچه په آني ډول سره راکوزي، هایپوګلایسیمیا ورته وي، ګلوکوز کمیږي، د دماغو اساسي خواړه دي، مریض یو دم شعوري حالت یې له منځه وړي. په نورو غړو باندې هم د ځیګر د لوړوبخۍ د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غوټو باندې تاثیرات لري. حتی هغه میندې چې دوه زانې وي، د دوی ماشوم ممکن په ملاریا باندې اخته شي، ممکن دا ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن دا ماشوم کم وزنیت پیدا شي، او له بله پلوه د ملاریا د ناروغۍ ناخوالې کیدای شي د ملاریا په وجود کې پټه شي، او د ډیر مودې د پاره پاتې شي، او کله کله راښکاره کیږي، او بار بار دغه سم مشکلات منځته راوړي چې د تیرې لاپس زندانه شکل وای. نو دا په دې معنا باندې چې د ملاریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده، دا کولای شي چې په دوامدار ډول سره د انسان په وجود کې پاتې شي، او د آینده حملو د پاره ځان مساعد کړي، یعنی په وجود کې ډیر زیات غړي کولای شي چې د ملاریا په وسه باندې اخته شي.
بلې، ستاسو له نظره د ملاریا تقوی درملنه څه ده؟
بهترین تقویوي درملنه د ملاریا چې دا وای چې تاسو کله یو مریض په ملاریا باندې اخته شو، نو ښه خبره دا ده چې که عمومي او اساسي حالت یې ښه نه وي، لکه موږ او تاسو چې ویل شعور یې خراب وي، د ناستې پاستې نه وغورځېږي، اشتهیې خرابه شي، د خوراک کولو توانۍ ونه لري، حتی د کوما حالت ته مریض لاړ شي، نو دغه مریض باید موږ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کې بستر کړو. په شفاخانه کې باید په هغه عاجله خونه کې چې هغې ته انټنسیو کیر یونټ وایي، باید بل د مریض عمومي حالات باید وکتل شي، فشار یې باید معاینه شي، پلس ریټ باید ولیدل شي. د دې سره سره باید د دې وینه زر ماینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونه د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي. په کافي اندازه سره باید مایعات دې ته توسیع شي. د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي. د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویه باید اندازه شي. د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي. یو مریض د کوما حالت کې د ملیریا له امله منځته سره یو بهترین نرسنګ باید وشي تر څو پورې د مریض سره د بستر زخمونه پیدا نشي. او که چیرته د دې سره سره منګ او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نخواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتورګو آدمې کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په بابله باندې موږ او تاسو اهتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په بابله باندې و چې شدید شکل یې و، خو که چیرته لکه څنګه چې موږ او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملاریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتللی شي، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي. د هندوانو موسم راغلی، په کافي اندازه سره مایعات باید واخیستل شي. بل په زمین کې خ خواړه باید وخوري. ولی زمنګ اوساسو د بده مرغ ځنې رواجونه دادی چې یو کس ناروغه شو هر څه پیبند کی وچو ډوډۍ سره ډوډۍ خوره، مقاومت یې نورم ضعیفیږي. په ملاریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډیره زیاته ده. په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوسپنه ډیره ولري. ښه خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د اډوکو مغز تقویه شي. تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، انشاءالله هیڅ وخت به موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو. او که چیرته اخته شوي مهم یو زر به انشاءالله الله پاک شفا راکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملاریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. د الله په امان.
یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز. جلوت در افق خاطره پیداست هنوز، جلوت در افق خاطرت پیداست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز.